د نن شپې په خبرونو کې.
So we demand to be recognized as the victims, not the perpetrators of terror.
له ترهګرینه د پاکستان اندېښنې. بلاول بوټو وایي چې د افغانستان او هند په شمول په امریکا او اروپا کې ولسونه د ترهګرۍ قربانیان دي. دغه پاکستانی مقام ټینګار کوي چې هېواد یې باید یو قرباني وګڼل شي، نه د ترهګرۍ سرچینه. د اوکراین جګړه او د نړیوال نظم راتلونکی پر اوکراین د روسیې یرغل اروپا لیونی کړکیچ او د ټولو وسلو د استعمالولو له خطر سره مخامخ کړي. لویدیز د دفاع لپاره د اوکراین ملاتړ لیده. او د کریسمس د لمانځلو لپاره چمتواله په فلسطین کې میشت عیسویان د کریسمس د لمانځلو تابعانی ولې. دوی له مهاجرتونو نه اندېښمن دي او وایي چې د دوی دود او دستور د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی.
السلام علیکم، خام په خیر. نن شنبه د دسمبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. تاسو د امریکا غږ پښتو خبری خبرونه ګورئ. ستاسو کوربه احمد شکیب یم. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د دروهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې او له حاکمو چارواکو څخه غوښتي چې د دغه سزاګانو د بندېدو لپاره اقدام وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر بورنوکوف وایي په افغانستان کې د ترهګر ډلو شتون سیمې او نړۍ ته یو جدي ګواښ دی، ځکه ځینې ډلې غواړي په بهر کې عملیات وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان په شمول د سیمې او نړۍ هیوادونه د ترهګرۍ قربانیان دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په عام محضر کې طالبان لخوا تورن کسان ته سزا ورکولو باندې اندېښنه ښودلې او ژر تر ژره د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان په افغانستان کې په درو وهلو او اعدامونو د سره پیریدو باندې سخت اندېښمن دي. له اوسنیو حاکمو چارواکو څخه غواړي چې په سمدستي توګه د شکنجې او سپکاوي وړ ظالمانه مجازات ژر تر ژره بند کړي. ته د مخکې د بشري حقوقو عالي کمشنري او د بخري نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا په عام محضر کې د ښځو او نارینهو په درو وهلو ته غبرګون ښودلې و، خو طالبان وایي چې دا اسلامي سزاګانې دي او په اړه انتقادونه د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله ده. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د رایو په غوښت اکثریت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازیتوب لپاره د طالبانو غوښتنه رد کړله او پریکړه وکړه چې څوکۍ به د پخواني استازي سره وي چې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واکمنۍ کې دې ادارې ته ورپېژندل شوی و.
کمیټې پریکړه وکړه چې د میانمار، افغانستان او لیبیا د استازو باور لیکونه د واویای می عمومي اسامبلې ته وزندلې او پر راتلونکي کې په واویای می غونډه کې په دې باور لیکونو بیا غور وشي.
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د دفتر مرستیال ولادیمیر ورونکوف وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون سیمې او له هغې ورهاخوا یو جدي ګواښ دی، ځکه ځینې ډلې غواړي چې په بهر کې عملیات ترسره کړي.
سره له دې چې د القاعده او داعش د لو مشران وژل شوی دی، په ټولیز توګه ترهګري په ټوله نړۍ کې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي او په یو شمېر سیمو کې حضور پراخ شوی دی. په وروستیو کلونو کې ترهګري ډلې لکه داعش، القاعده او د هغوی اړوندو نورو ډلو د بې ثباتۍ، کمزورتیا او ناورینونو څخه په ګټه اخیستنې خپلې اجنداوې پر مخ وړي دي.
که څه هم طالبان تل ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیچا په وړاندې ونه کارول شي، خو نړیواله ټولنې په افغانستان کې د القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې ده. وحید فیضی، امریکا غږ.
په سیمه کې په خبر پښتونخوا کې د نامنو له زیاتېدو او د پاکستاني طالبانو حکومت ترمنځ د اوربان له ختمېدو وروسته قومي او مذهبي ګوندونو او مدني فعالانو د سیمې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې ویلي چې ترهګري او زلبیا د تیر په څیر د پراخېدو په حال کې ده. نور تفصیل د موسکا ساپۍ په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې پښتانه سیاسيون او مدني فعالان د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ تر سره شوې خبرې بې ګټې ګڼي او وایي چې د دواړو اړخونو ترمنځ یوازې په نوم د سولې د خبرو پیل کېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې د بدعملۍ پیښو زور نیولې دي. په پیښور کې د عوامي ملګون پارلماني مشر سردار حسین بابات په یوې خبري غونډې کې وویل چې په صوبه کې د ترهګرې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او د بدامنۍ له امله ژوند، سیاست او اقتصاد په ټپه درېدلې دي.
پرون تاسو ګورئ ډي آی خان کې واقع او شوا، وزیرستان کې واقع او شوا، بنو کې واقع او شوا، پرون سواد کې واقع او شوا. موږ وینو چې روزانه دا افسوسناک واقعیات چې دی هغه کیږي، چونکه ژوند چې دی هغه مفلوجه شوی دی د بدمنۍ د لاسه، نو سیاست هم متاثره دی او اقتصاد هم متاثره دی او د ژوند هر اړخ چې دی هغه د بدقسمتۍ نه ډیر زیات متاثره شوی دی.
د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د وروستیو خبرو اترو په اړه په پیښور کې د سیمه ییزو زده کړو پر انسټیټیوټ کې جوړ شوې غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند ایالتي مشر مولانا محمد یوسف شاه وویل چې د ستونزې یوازینی حل د سولې تړون دی.
طالبان ته پکار ده چې هغه مذاکرات وکړي، که امریکا افغان طالبانو سره مذاکرات کولای شي یا افغان طالبان امریکا سره مذاکرات کولای شي، نو زمونږ ګورونو طالبانو تم پکار دي چې هغه پاکستان سره یا د پاکستان ادارو سره، پاکستانی سیاستدانانو سره هغه خبرو درارنه حل راو. بس
په افغانستان کې د طالبانو له حکومت جوړېدو سره پاکستانی طالبان یو ځل بیا فعال او ډاډه شوي دي. د پیښور ځینې مدني فعالانو په پاکستان کې یو وار بیا د ترهګرۍ راژوندۍ کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده.
او ماغه طرف ته یو ځل بیا صورتحال روان دي. څنګه بچ مخکې په پاکستان په مختلف ښارونو کې په پولیس باندې، فورسز باندې، بلکې په عوامو باندې حمله بکې دي. خو دوی دا وایي، مختلف ذرایع نه مونږ ته دا خبر راځي، خپلم چې خبرې ورسره وشي، هغه وایي چې مونږ به دې ځل بیا هم هغه شان حمله شروع کوو څنګه مو چې پخوا کړې وي. خو یو خبره په دې کې دا، چونکې مخکې به دوی شتون په قبایلي اضلاع کې وو، نو اکسسیبل به رسائی به کېدله. اوس دوی شتون چې کوم دی پریکټیکل شتون افغانستان کې دی.
سا کال د نومبر په 28مه نیټه د پاکستان د حکومت سره د وربل لغوه کولو د اعلان وروسته چې چې پی ډلې په ټول پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې په پاکستانی پولیسو، اف سی او پاوز بریدونو کې چټکتیا راوسته، چې له امله یې عامو خلکو ته هم مرګشوب لوخته ده او د کتونکو په نظر دغه وضعیت د نور کړکېچ اندېښنې زیږوي. مسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
د سیمې د حالاتو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه له مدافع وکیل او مبصر فضل خان نظر اخلم چې په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. وکیل خان صاحب، سلامونه او نیکی هیلې. پاکستان ځان د ترهګرۍ قرباني بولی، اما سیمه او نړۍ کې یو شمیر هیوادونه پاکستان د ترهګرۍ ځاله بولی. ستاسو په نظر په دې ټولو خطرونو کې هغه ملامت او سلامت څوک دی په دې کې؟
د دې کې اوس هیڅ شک پاتې نشي چې د ټولې مسلې اصل جوړه د پاکستان پر راولپنده کې جی ایچ کیو دی. هغه کې دغه ترخګرو پرورش شوی دی، دغه تربیت شوی دی، دغه خلک بیا په ډیر سیستماتیک انداز باندې د پولی اخوا په افغانستان کې لیګل شوی. دلته کې ډیر خلک په دې دا مماثلت جوړی چې د افغانستان طالبانو سره که امریکا یا نور ملکونه هیوادونه مذاکرات کوي، نو د پاکستان طالبانو سره ول نه کوي. دا یو ټوټل بل رنګي مسله ده. ماروز د افغانستان جدا دی د پاکستان کې، چې کوم طالبان د افغان طالبان دي هغه خپل خاورې باندې د خپل جمهوریت یا نن جمهوریت حق چې دی هغه سلګ ډیر زده ویم چې حق لري چې پاغه هغه ک ډیموکراټک ګورنمنت کنن. خو د پاکستان چې کوم ترخګری ډلې دي تحریک طالبان پاکستان، نو دا بالکل ناقابل قبول او د ریاستی نظام خلاف چې کوم کار روان دی د دې خلاف دی. او دې کې ډیره اهم خبره دا ده چې په دې کې ښکار کیږي د ترخګری یو عام
پښتون. فضل خان صاحب، تاسو ول چې ستونزه په جی ایچ کیو کې ده په راولپنڈی کې ده اما د بولاول دټو بوټو استدلال فرق لري. مثلا هغه وایي چې د پاکستان زد عناصر لکه د ټي ټي پی غړي له پاکستان نه بهر دي دا غا منظور څه ده او د پاکستان ګوته چاته ده؟
وګوره جی دا خو صفه خبر ده کده دی اشاره د افغانستان طرف ته وینو په افغانستان کې تاسو قتل په تیر وختونو کې چې کله د افغانستان جمهوریت حکومت ختم کړي شو اولته د پاکستان د افغانستان طالبانو کنټرول واغشتو قبضه وکړه نو بیا په کم انداز کې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشران لاړل او په ډیر فخر او ویاړ سره داغه ټیک اور او کومه قبضه واغه اول بانزله او دا دی خلک هیر نکړي چې په پاکستان کې هم نه صرف عام هغه ګوندونه چې کم دغه طالبانو مرسته کوي بلکې پر ریاستي سطح باندې په دولتي سطح باندې ډیر غټ سلیبریشن وکړو د دې ډیر ګلوریفیکیشن د دې وشو چې یو دا ډیر غټه کامیابی و دغه د افغانستان هغه بیرغ غوزار کړی شو د اسلامي امارت بیرغ
چې داغه وخت چې عمران خان حاکم او صدر اعظم او د عمران خان حکومت د طالبانو په بیا واکمنۍ دوکې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه خپل نور رول درلود اما د شاباش شریف راتک سره هغه راشه در شو اوس نشته. تاسو په نظر لاملونه څه دي؟
دا جی ډیر خلکو ته د سخکاری که په حقیقت کې تاسو وګورئ نو د پاکستان اصل واقداران چې د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت دی دا یو تریخ حقیقت دی. کول د بیرونی نړۍ ته صرف دغه ښکاری چې کله یو کس راغو صدر اعظم شو کله بل کله یو پارټی یا ګوند ته اقتدار په لاس ورکړي او کله بل ته خو دغه ټول دغه اصل جی ایچ ټو کوم حکمرانان دي دا داغی بوډاګیان دي او داغی په خبرو باندې او داغی په منصوبو باندې عمل درآمد کوي دغه خبرې او دا بیانات هم دا غي یو حصہ ده چې غربي نړۍ کې دی زی یو رنګ بیان ورکړي حالکه په عملی توګه باندې دی که خپل تاسو ګوري د ټولو مرهم دغه د شتګردو ډلو مرستم کړي د ملاتړم کړي دي او د دې پرورشم کړي دي.
ډیر زیاته مننه کوم فضل خان صاحب چې په دې اړه مو خپل نظر له موږ سره شریک شپون بخیر سه اوس هم نړیوال مسایل ماليزیا کې ژغورون کې د ځمکې خویدنې د قربانیانو په موندلو لګیا دي. دغه پیښه د جمعې په ورځ مرکز کوالالمپور ته نږدې رامنځته شوې چې لکه بلې یو شت کسان وژل شوي او 12 کسان ټپیان دي. چارواکي وایي چې لکه تر لګه وتنه روختون ته د درمنل لپاره لیکدول شوی او تر لاس نور کسان له مرګ نه ژغورل شوی دي. اوس په ماليزیا کې د موسمي روختونو وخت دی. حکومت د خلکو د خوندیتوب د یقیني کولو په موخه د سیم په غاړو او ځنګلي سیمو کې د یوې اونۍ لپاره د میلا ځایونو د تړلو سپارښتنه کړې ده. په تونس کې نن پارلماني ټاکنې پیل شوې او ګمان کېږي چې اوس به د اوسنۍ ولسمشر خای سعید واک له خپل قوت عمومي د ولسمشر سعید سیاسي مخالفین وایي چې ټول واک د یو کس سره ده. تونس کې د یو نوي قانون له مخې خلک پارلماني ټاکنو ته ورتانګي. دغه قانون د جولای میاشتې له ټول پښتنې ورسته د ولسمشر سعید لخوا توشه شو او هڅه شوه چې د حکومت بڼه مرکزی ریاستي سیستم وي. په داسې حال کې چې ماسکاو په اوکرين خپل بریدونه ډېر کړي، کرملن د شنبه په ورځ ویل چې پوتین په اوکرين کې د ماسکاو د ستراتیژي د نظارت په هدف له خپل جګړو نظامی چارواکو سره پراخې غونډې کړې دي. د کرملن په بیان کې راغلي پوتین د جمعې ټوله ورځ د لوی درستیز په دفتر کې چې په اوکرين کې په خاصو نظامی عملیاتو ښکیل دی تیر کړه. په بیان کې زیاته شوه چې پوتین د دفاع وزیر سرګی شوګي او لوی درستیز والری ګراسیموف سره په ملاقات سربیره د دفاع برخې له بیلابیلو قمندانانو سره هم جلا مجلسونه کړي. پوتین په داسې حال کې له خپل نظامی قمندانانو سره ویني چې روسیې د جمعې په ورځ د اوکرين پر څو خارونو د مزایلونو بریدونه وکړل، خلک یې په تیاره کې کېنول او ملکی وګړي د اوبو او د کورونو د تودېدو له امکاناتو څخه محروم کړل. د روسیې لخوا د فبروري په میاشت کې پر اوکرين يرغل اروپا د پاغې سمګنۍ جګړې او په ټوله نړۍ کې د شخړې د یو نوې خطرناک پړاو او د ټولو وسلو د استعمال لګو اخره مخامخ کړي ده. لوی دیزی په خبرګون کې اوکرين ته په پاخه کچه وسلې ورکړي او روسیې سخت بندیزونه لګولې دي. نور جزئیات د هنري ریجول د ریپورت په پښتو ژباړه کې.
پر یو خپلواک هیواد یرغل پر اوکراین د روسیې تیری د نړۍ امنیتی نظم زیانمن کړی دی. د جګړې ناټو او روسیا مخامخ جګړې ته نږدې کړی دی. د فبروري په څلور ویشتمه نیټه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو اعلان کاوه، هغه د دوهمې نړیوالې جګړې پر ایډیولوژۍ او تکیه وکړه.
موږ به د اوکراین د بې وسلې کولو او نازیزم څخه د پاکولو هڅې وکړو.
روسیه ګواښ کړی دی چې کله ویدیز هیوادونه دغه جګړې ته ورودانګي، نو د اټومي وسلو څخه به کار واخلي. ناټو په ختیځ اروپا کې خپل دفاعي ځواکونه زیات کړي دي. د امریکا په مشرۍ لویدیځو هیوادونو چې په پیل کې محتاطانه چلند کاوه، اوس یې د اوکراین سره د توپونو، توغندي ویشتونکو او هوایي دفاع د سیستمونو په ګډون د نورو ډیرو وسلو مرسته پیل کړې ده. خو د اوکراین له لوري د ټانکونو او جنګي جټ الوتکو غوښتنې تر اوسه بې ځایه پاتې دي.
We've got to sort of move
مونږ چې د اوکراین د اکمالولو فکر کوو، نو اکمالات مو باید د دې فکر پر بنسټ نه وي چې یوازې د اوکراین د ماتې مخه ونیسو، بلکې د روسیې د ماتولو په فکر باید اوکراین په بشپړ ډول اکمال کړو.
د لویدیځ پوځي تجهیزاتو مرسته د اوکراینی ځواکونو سره د خارکوف او خیرسون په بیرته نیولو کې مرسته وکړه. د واشي جمی پر رسیدلو د لویو یرغلیزو بریدونو ځای د لرې واټن څخه د سنگرونو بریدونو نیولای دی. روسیا اوس د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو باندې بریدونه کوي.
خبره خبره ده چې د پوتین لخوا پر ملکی تاسیساتو بریدونه او پر اروپا د ګازو بندول د اوکراین او د اوکراین د ملاتړو هیوادونو د بې موراله کولو له لارې د بریا ترلاسه کولو په موخه دي. خو زه فکر نه کوم چې دې په دې ډول بریالی شي.
د شنونکو په نظر را روانې میاشتې د لویدیځ ژمنتیا د ازمایلو وخت دی.
موږ دا هم کولای شو چې یو پاتومی وسلو سنبال تیری کون کی ته اجازه ورکړو چې خپل موخه ته ورسیږي او راتلونکي لسیزه په نامنۍ کې ژوند وکړي، او دا هم کولای شو چې په اوکراین کې د پوتین د بریا مخه ونیسو او اواسه وکړو چې پر یو ډیر خ بنسټ غوړه سرامایست کړو.
په داس حال کې چې روسیې ته وختونکو زیانونه ډیریږي، پر پوتین باندې فشارونه هم زیاتېږي.
Even the most conservative اوس حتی ډیر محافظه‌کارانه تحلیلونه هم په اوکراین کې د 500,000 تنو سرتیرو وژل کېدو ته ګوري. په اتو میاشتو کې دا شمیره د پخوانی شوروي اتحاد د هغو سرتیرو تر شمیرې چې د افغانستان په لسکلنه جګړه کې وژل شوي 3-5 برابره لوړه ده. زه فکر نه کوم چې یو ټولنه دې د دومره تلفاتو دوام وزغملای شي.
خو آیا لویدیځ هیوادونه به د اوکراین سره خپل مرستې روانې وساتلی شي؟ واشنگتن ټینګار کوي چې ناغیړي به ونه کړي.
ولسمشر وویل چې موږ به د اوکراین سره تر هغو چې اړتیا مرسته روانه وساتو، او هغه هم په دې نظر دی.
د جګړې لسیمې ډېر لرې ځینې هیوادونه دغه راز چین او تایوان دا جګړه په ځیر سره څاري. د جګړې پایلې به د روسیې او چین د اړیکو د لوري ټاکلو تر څنګ په ډېر امکان نوې نړیوال نظم رامنځته کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
دغه ښکلی خبرونه چې ژوند په امریکا کې نومیږي د جمعې په ورځ مازدیګر خپنیږي. هیله ده چې په دې جمعه کې تعقیب کړئ. اوس بیرته ګرځو افغانستان ته. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیر کال کې د خلکو پراخې همکارۍ په نتیجه کې د پولیو پیښې کمې شوې، او که د خلکو همکاري دوام ومومي نو هیله مندي شته چې دغه ویروس په افغانستان کې محو شي. نور جزئیات د ابوبکر علیزی په ریپورت کې.
په ختیځو ولایتونو، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو ځانګړی کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به 1.1 میلیون ماشومان واکسین شي. د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د کمپاین د پیل پر مهال امریکا غږ سره په خبرو کې وویل، په ننګرهار او کونړ کې د چاپیریال څخه د ګوزن له مثبتو ټیسټونو وروسته مکلک تدابیر نیولی دی. اغا وایی پر ویروس ککړو سیمو کې به ډیر کوشش وکړو چې ټول ماشومان واکسین شي.
د اوس کوم کمپاین په شرقي حوزه کې پیل شوې ده چې 1.1 میلیون ماشومان پکې واکسین کېږي. په همدې اساس باندې چې تل کوم محیطي سیمپلونه دي هغه په نظر کې نیولو سره موږ د پیښو څخه مخنیوي وکړو. کله چې موږ راپور راکول شو چې دلته په سیمه کې او په محیط کې سیمپلونه مثبت دي، نو په همدغه اساس باندې ورته یو ریسپانس ورکول شو چې موږ اوس د کمپاین پیل کړو.
حاجی فقیر محمد د جلال آباد توسیدون کده د امریکا غږ ته وایي هغه کورنۍ چې د خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي د ماشومانو په حق کې زیاتې کوي او سبب یې همدا ماشومان د وګو بار وي.
دا کورنۍ چې بې غوري کوي دا اکثر ماشومان شمال خپې کوي لاسونه یې کوي هغه بیا صحیح هغه نه راځي کنه هغه کې مر دغه تکلیف کوي بیا چې هغه غټم شي همدا که یو مایزوب غوندي یو شی په کې برازي او څوک چې دا واکسین کوي هغه خوده دې دې مرزونو له خاطر کوي.
شمیله او مریم امریکا غږ سره په خبرو کې په منکرو کورنۍ د واکسینو کولو په موخه غږ کوي او وایي کورنۍ یا د ناروغي بابېزه وګړي پر اتلونکي کې بعد ګوزند غواخ نور هم لوړ شي او د لا ډیرو خلکو ژوند به وګواخي.
د زیاته کورانه د بیغوري لامل چې د زیاتره ماشومان چې د فاج او غزان سره مخامخ شوي دي
ټول کورانه سره هم ویل دا چې خپل ماشومان باید واکسین کړي ځکه چې د بیغوري امر په ډیرو ولایتونو کې مثبت پیښې ثبت شوي دي.
عبد الله ګل سمون چې محیط سیم پلونه یې د اوسېدو سیمو ته نږدې مثبت ثبت شوي دي د پولیو له واکسینو په منکرو کورانه یو غږ کوي چې خپل ماشومان د بیواکسینو نه پرېږدي.
زینو سیمو کې د واکسین د نکولو علامه له محیطي چې څونه سب شوی کچیر تا بیا هم واکسین ونشي او هغه منفي فکر چې د واکسین په حق له خلک لري او په دې سره به د پیخو ګراف لا لوړي.
د ګوزند د خطرناک ناروغي د مخنیوي علاج یوازې د تاتکی واکسین دی چې د ماشومان راتلونکي خوندي کوي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوی خبرونه درولید خطر دی وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا فلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز فلو خبرونه ته دوام ورکوي.
په لویدیځ غاړه کې فلسطینی مسیحیان د کریسمس د لمانځلو لپاره تیارې نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی اقتصاد چې په ګرځندوی متکی ده تر ډیره د کورونا د وبان وروسته عادي حالت ته ګرځېدل ده. عیسویان وایي چې دوی د لویدیځ غاړې نه د خلکو د مهاجرت له کبله اندېښنه لري او وایي چې د دوی دودونه د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. نور جزئیات په ریپورت.
عیسایان په دې باور لري چې په دې میدان کې چې اوس د فلسطین بیت ساحور کله دی فرشتو د عیسی علی السلام د زیږون اعلان کړو. اوس د کلی اوسیدونکو د وی لوی ونی سره د شراهونو پر وړاندې کریسمس مانځي. د دې ځای په زرګون ځوانان د کریسمس سندري او فلسطینی سندري غږوي. بیت ساحور او د بیت جالا گاوند کله یو ځینې فلسطینی خورونه دي چې پکې د عیسایانو اکثریت او د مسلمانانو اکثریت موجود دي. د دې کوچنی خار نه بزرګونو عیسایانو هجرت کړی دی.
د دې ځای نه زیاتره خلک مهاجرت کوي په ځانګړې توګه اورپا او متحده ایالاتو ته. د بیت ساحور، بیت اللهم، بیت جالانه په لوړه کچه خلکو مهاجرت کړی دی او دا زموږ لپاره ښه نه ده. مونږ خلک دې ته سوي چې دلته پاتې شي، خپل ځمکه او کورونه وساتي، خو دوی خوندیتوب ته اړتیا لري. دوی د خپل ماشومان او د هغوی د راتلونکي لپاره امنیت ته اړتیا لري.
ځای خلک وای چې د بیت ساحور نه هر یو کورنۍ خپلوان او عزیزان لري چې بهرنی هیوادونو ته مهاجرت کړي دي، په خاص توګه چیلی ته. هلته د دې سیمې نه 300,000 فلسطینیان تللي دي.
زدلته د سویانو راتلونکي تیار او نا امید غنم. په دې سیمه کې مهاجرت زموږ لپاره یو لوی ستونزه ده. که تاسو زما کورنۍ ته د یوې عادي کورنۍ په توګه وګورئ، زه په ټوله مقدسه خاوره کې تر ټولو لوی عیسوي کورنۍ سره تعلق لرم. که تاسو زما نه پوښتنه وکړئ، نو زما ورونه او زما زوی مهاجر شو او امریکایان شول.
دا وخت ایسایان د فلسطین په لویدیځ غاړه یوازې 1% برخه لري. زیاتره وای چې هغوی د خپل مسلمان گاونډیانو سره ښه اړیکې لري، خو کله کله تشنج پیدا شي.
زما زوی د هغه وروسته د څلوي ورځو لپاره وتښتول شو چې د خپل مسلمان سوداګریز شریک سره شخړه پیدا شوه. هغه شکنجه شوی او په سر یې وهل شوی دی. مونږ فلسطینی پولیسو ته ورغلو، خو هغه له څلوي ورځو وروسته خوشی شو. بیا هغه آلمان ته مهاجرت وکړ.
خو د بیت ساحور د 2000 اوسیدونکو نه زیاتره وای چې دوی په خپل خاوره کې د پاتې کېدو هوډ لري.
بیت ساحور یو کوچنی ښار دی. مونږ ته دا د خپل پلرونو نیکونو نه په میراث پاتې دی. د دې ځای د لاسي صنایعو کار داسې څه دی چې مونږ په خپل خاوره کې ساتي. دا زمونږ د میراث استازیتوب کوي.
دلته ایسایان وای چې دوی د لویدیځ غاړې اصلي اوسیدونکو او دوی په خپل خاوره کې پاتې کېدو ته ژمن دي. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اوس هم د ورزش د مینوال لپاره یو خبر په قطر کې. نن د فوټبال د نړیوال جام د دریم مقام لپاره د مراکش او کرویش ترمنځ سیالي کیږي، خو سبا د فاینل لپاره د ارجنټاین او فرانسې مینوال ساعتونه شمیري. په تور بازار کې د ټکټ بیه $15,000 ته رسیدلې او بلخوا د فرانسې مینوال د یو شمېر لوبغاړو د ناروا کېدو له کبله اندېښمن دي.
له یوې خوا د فوټبال په نړیوال جام کې د ټیکټونو بایه لوړه شوې، له بل خوا د یو شمېر فرانسوي لوبغاړو ناڅاپي ناروغ کېدو خلک اندېښمن کړي. خو د اندېښنو سره سره بیا هم یو لوی شمېر ارجنټاینیان د فوټبال په نړیوال جام کې سبا د خپلې ملي لوبډلې د سیالۍ د لیدو لپاره قطر ته تللي.
مونږ داسې امکانات چې وکړی شو خپل ټکټونه په رسمي نرخ واخلو غواړو. مونږ وړیا ټکټونه نه غواړو، مونږ یوازې غواړو چې یو مناسب بیه ورکړو. حقیقت دا دی چې خلک تر 500 پورې یو ټکټ بیا ځلې خرڅوي. اکثریت خلک دومره پیسې نشي ورکولی. ځینې خلکو د نړیوال جام په مهال ټکټونه اخیستي دي، خو دا اوس د ټکټونو نرخ لوړ دی. د ټکټونو رسمي نرخ د $650 ترمنځ دی، خو د دې په خوا کې د ټکټونو
دا محل په قطر کې د نړیوال جام د لوبو د کتلو لپاره ټیکټونه په اسانۍ نه پیدا کیږي. خو د ارجنټاینیانو لپاره د خپلې ملي لوبډلې د لوبې لیدل یو له هیجانه ډک فرصت دی.
زه د احساساتو په اړه تصور کوم. زه فکر نه کوم چې زه به ویده شم. هیجان لوړ، اډرانالین او د ارجنټاینیانو په توګه خپل خوښي او احساسات څرګندوم. د ملي لوبډلې مونږ ته خوښي راوړي او زه پوهیږم چې مونږ هر لمحه د نړیوال جام ګټلو ته ورنږدې کیږو.
بلخوا د خپلې نیمه پای لوبې په درشل کې د فرانسې یو شمېر لوبغاړي ناروغه شوي.
نه مونږ له وایروس څخه نه ډارېږو. ډایټون او اډرین سردردي او یو څه د معدې درد درلود. مونږ هغوی ته د زنجبیل او اثرو چای ورکړ. دوی اوس ښه دي، خو مونږ په دې اړه فکرمند نه یو. هیله من یو چې ټول ښه شي. هیله من یو چې ټول به د پای لوبې لپاره ښه شي.
د ارجنټاینیانو لپاره د خپلې ملي لوبډلې سره مینه د دوی د کلتوري وسانګړتیا ده.
دا یو کلتوري چاره ده. مونږ فوټبال تنفس کوو، ارجنټاینیان فوټبال تنفس کوي. زه زما کورنۍ او زما دوستان له پخوا فوټبال تنفس کوي. زما نیا او نیکه به مونږ کې د فوټبال مینوال را پیدا کړي. مونږ هره د ښه فوټبال حس کوو. نیکو چې په ملي لوبډله کې دی او زما د ترزو دی له ارجنټاین څخه او زمونږ څخه استازولي کوي. دلته په لوبغاړي کې څلوي میلیونه خلک دي، خو موږ به دلته د ارجنټاین په ملاتړ چیغې وهو.
ټاکل شوې ده چې ارجنټاین او فرانسه به سبا په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام په نیمه پای لوبو کې یو له بل سره لوبه وکړي. د مهال ویش له مخې به مراکش او کروشیا د قطر په خلیفه لوبغاړي کې نن ماښام سیالي وکړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
اوس هم یو بل خبر چې دا هم د فوټبال نړیوال لوبو سره مرتبط ده. د فوټبال د نړیوال لوبو په درشل کې په چین کې د لوی ټلویزیونونو پیر او پلور کم شوی، ځکه چې خلک تر دې لا خو وسایلو پسې ګرځي چې لوبې په لوړ کیفیت وګوري. د چین د وستر آنلاین تورنزي د معلوماتو لمخې د لوبو په وخت کې د 15 انچ ټلویزیونی سایزونه پیرودونکو دوه برابر شي او گیم یا د لوبو د ټلویزیون منوال حتی څلور برابر ته زیات شي. د چین په شینزین ښار کې وستر ډیره اوس ستر ټلویزیونونه خرڅلاو ته وړاندې شوی دی. پلورونکو وایي چې په تیرو دو میاشتو کې د ټلویزیونونو په خرڅلاو کې 60% زیاتوالی راغلی دی. پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي. سوشي به ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه نجيبه خلیل ده. نجيبه جانې سلامونه نیک هیله، تاسو په پروګرام کې څلره مهرباني.
تشکر، سلام به شما و بیننده محترم. البته در پهلوی تازه ترین خبرهای جهان ما هم دو مهمان برنامه ما، یکی سر تصمیم کمیته اعتبارنامه سازمان ملل روی کرسی افغانستان صحبت میکنه و مهمان دیگه ما هم روی مسابقات قهرمانی جام جهانی قطر بحث میکنه.